السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې دولس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې بتاستا د خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. تبصری او شننی هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زموږ د همکار نجیب عامر نه اورو.
ستړي مشه پام وکړئ د خبرنو سرټکو ته. په کراچۍ کې سختې ګرمۍ سلګونه کسان ناجوړه کړي. په لکی مروت کې پوځي ډرون برید کې 15 وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. او د هند وزیر اعظم نریندر مودي روسیې ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې ایدی بنسټ خیریه اداره وایي د سختې ګرمۍ له وجې سلګونه کسان مړه شوي دي. د یادې ادارې مشر فیصل ایدی پرون مشال لډیو ته ویل په تیرو څلورو ورځو کې د هغوی مردخانو ته 420 جسدونه وروړل شوي دي. نوموړی وایي د نورو جسدونو لپاره ورسره ځای نه دی پاتې. فیصل ایدی وایي د ګرمۍ له وجې زیاتره خلک په هغو سیمو کې مړه شوي دي چېرته چې برېښنا پرچاوي یا لوډ شیډنګ تر نورو سوا دی. د سند حکومت چارواکو د ایدی خیریه بنسټ لخوا ښودل شوي د مړو د شمېره تاییده کړې نه ده. خو د محکمې صحت ویان علي نواز چننا وایي د جون له 20مې راهیسې له 1200 زیات هغه ناروغان د کراچۍ لویو روغتونونو ته وروړل شوي چې د سختې ګرمۍ له وجې ناجوړه شوي دي. په کراچۍ کې نن د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 10 ښودل شوې. خو په تیرو درو ورځو کې دا درجه 30 ته رسیدلې وه. په بلوچستان کې د وسلوالو لخوا له تختول شوو 10 کسانو څخه 3 پرون خوشي کړل شوي دي. دا کسان د اختر په دریمه د بلوچستان د هرنایي له شابان سیمې تختول شوي ول او د تختولو ذمواري بلوچستان لیبریشن آرمی په نوم بلوس بلتون پالی ډلې قبوله کړې وه. د بلوچستان د کابینې د مالداري او لبنیاتو د پراختیا وزیر بخت محمد کاکړ پرون ناوخته مشال لډیو ته ویل
لیکن لا انفورسنگ ایجنسی آنی پا دا حوالا باندی دیر سیریس دی لگیا دی میٹنگ سوی دی دا آغو پا کوششونو باندی اگر دری کسان راغلی دی نور بام انشاءاللہ دیر زر راست او پا مستقبل کی دا داسی واقعاتو دا روکتام دا پارا زمرسی کمی اداری دی اگر لگیا دی کوشش دا دیس دا ترا واقعات نوسی.
په تختول شو کسانو کې ډیری د پنجاب صوبې سره تعلق لري. تر دې وړاندې د مارچ په 23مه هم له پنجاب سره تعلق لرونکو و مزدوران تختول شوي ول چې د مې په لومړۍ نیټه خوشی کړل شوي ول. په لکه مروت کې پوځي او استخباراتي چارواکو مشال لډیو ته ویلي چې پرون په یو ډرون برید کې 3 وسلوال وژل شوي او 2 نور شوبل دي. دوی چې د نمونو پټ ساتلو په شرط مشال لډیو ته معلومات ورکولې. دا وکړه چې د پوځ لخوا دا ډرون برید د لکی مروت د سری درګې په پیر پل سیمه کې ترسره شوی او د حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې کسانې په نښه کړې دي. حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې په دې اړه سندې ویلي. تر دې وړاندې د جون په 10مه د شمالي وزیرستان په میرعلي کې هم د استخباراتي او پوځي سرچینو په وینا 3 وسلوال وژل شوي. خو بیا وروسته د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ویلي چې هغه برید د ډرون نه بلکې د پاکستان د پوځ د توپچي چورلکو یا ګن شپ هلیکاپټرو کړو. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام نیمه پای لوبي ته د افغان لوبډلې له رسیدو وروسته د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزیر ویلي چې دوی غواړي سپورت له سیاست څخه لري وساتي. په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې، امیر خان متقی په داسې حال کې ښکاري چې له لوبډل مشر راشد خان سره خبرې کوي. افغانستان د 2024 کال د شلوریز نړیوال جام د 2 غوره لوبډلو په وروستۍ سیالۍ کې له بنګلاديش څخه لوبه وګټله او ما پایلو به تورسه. افغانستان د خوست او ننګرهار ولایتونو په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د افغانستان بریا په پراخو جشنونو ولمانځل شو. افغانستان به سبا په نیمه پایلو به سیمی فائنل کې له جنوبي افریقا سره مخامخ شي. د نیمه پایلو به دوهمه لوبه به هم په هماغه ورځ د هند او انګلستان ترمنځ وي. د هند وزیر اعظم روسیې ته سفر کوي. کرملین پرون اعلان وکړ چې هغوی د نریندر مودي د سفر چمتووالی نیسي. د لغې چې روسیې پر اوکراین د بشپړې کچې یرغل کړی، ماسکاو ته د مودي لومړی سفر دی. د روسیې د ولسمشر مرستیال یوری اوشاکوف ویلي چې ماسکاو ته د نریندر مودي د سفر مشخصه نیټه به وروسته اعلان شي. په ورته وخت کې هندي ورځپاڼې د ټریبیون لیکلي چې د هند وزیر اعظم به د جولای په 8مه د روسیې سفر پیلوي. د ورځپاڼې پانی د معلوماتو لمخې مسکو ته د مودي سفر به په واشنگتن کې د ناتو لسر مشرزی وړاندې تر سره شي کوم چې د جولای له 9 تر 11 منټه کې دون کړه. د هند وزیر اعظم نریندر مودي او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جون میاشتې په لومړیو کې پر ټلیفون خبرې هم کړې وې. مودي په اخیری ځل په 2019 کال کې روسیې ته سفر کړو. خبر نو پای
خبرینم د نجیبا مرنا وری د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه سمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور ایدی فاونډیشن وای چې په کراچۍ کې د سختي ګرمۍ لوجې له 1300 زیات کسان مړ شوي دي. البته د خیبر په لوړګي کې د امن لپاره لاریون شوه دي.
امن نه بغیر چې لکه نه داخلك نور په قرار نکینی مونږ هغه سکیورټی دارو ته هم دا خبره کوو چې مونږ له امن راکې خلیل جبران صحیح سه د هغه د واقعینه د ټول خلک چې لکه نه راوتی دي.
د بلوچستان حکومت په نشئی موادو اخته خصو د درملنې لپاره د بیل مرکز جوړولو اعلان کړی دی.
منشیات چې دی هغه معاشه لپاره یو سوالی نشان دی چې زموږ ځوانان چې دی هغه دا ټیم په عدالت کې اخته دی چې یو شی ایزلی اویلیبل وي په دا وجه سره ځوانان هم په هغه شی کې اخته کیږي.
او د سواد کروندګر وای چې د تیرو بارانونو سیلابونو له وجې د شلتالانو باغونو ډیر ښه حاصل نه دی ورکړی.
زمون غریب زمیدار چې دې هغه سکل چې کوم دې ډیر متاثر شو دی دا غلې د وږي دا اپتونو د وږي کب باقی چې لکه پروس کول باغې سور 5000 پیټې کول هغه سکل 200 پیټې کې 300 پیټې کې.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. په کراچۍ کې لتی رسور وس راهسي سخت ګرمي ده. ډاکټران وایي سلګونه خلک لدی وجه اغیزمن شوي دي. د ایدی خیریه ادارې مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې په تیرو سلور ورسو کې ل سلور سو زیات مړی وروړل شوي چې ګرمه وهلی وو او دغه د مړو په خونو یا مرداخانو کې د نورو جسدونو د اخودولو زیات نه دی پاتې. د محکمې صحت وایي بیا د ګرمۍ له وجې له 1300 د زیاتو کسانو د ناجوړه کېدو پخلی کړی دی. نور حال نیاز علی خان را کوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د خیر ښېګړې ادارې او د روغتونونو شمیرې ښایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې په ښار کې سخت ګرمي ده. د مړو او په روغتونونو کې د ناروغو شمیرې زیاتې شوې دي. په کراچۍ کې د خیر ښېګړې ادارې ایدی فاونډیشن مشر فیصل ایدی د جون په 15مه مشال ریډیو ته وویل د ګرمۍ په ورځو کې د دوی مردخانې د مړو اخودو ځای کم شوې او مردخانې ډکې شوې دي.
اگر پچھلے 4 دنوں کی میں فیگر ٹوٹل بتاؤں تو 427 لاشیں آ چکی ہیں ٹوٹل ہمارے پاس.
دیوائی کد تیرو سلور روزو شمیری اویم نو سلور سوا او ویش مڑی مونگ ترڑل شوی دی. دا جون پا یوشتم نیٹا اتاویا رغلی دی. پا دویشتم نیٹا سلور اتیا. پا درشتم نیٹا یو سل و تیش. او دا جون پا سلی رشتم نیٹا یو سل و پینززیر رغلی دی.
135 آئیے جو کہ
حقا زیادہ تکڑی زیادہ مڑی دا حقا لاقونا رول شوی دی چر تچے لوڈ شٹنگ زیاد کی گی. خود خلکو دمڑی نے علت روختونونا یا هغه خلک ویلی شي چرته چې دوی مړ شوی دي. د سن صوبایي حکومت او چارواکو په خار کې د مړینو د شمیرو تایید نه دی کړی. خو روغتونونو چارواکو ویلي په تیرو 15 ورځو کې 21 جون څخه 15 جون پورې روغتونونو ته د ناروغو راتلو شرح زیاته شوې ده. د سن صوبایي د صحت محکمې ویان علي نواز چننا ویلي د خار درو غټو روغتونونو ته په 15 ورځو کې 1013 ناروغان د ګرمۍ له امله ځانګړي وارډونو ته راوړل شوي دي. هغه ویلي د خار په درو غټو روغتونونو کې جنا سیول او عباسی کې د ګرمۍ له امله د ناروغو د پاره واډونه ځانګړي کړل شوي دي. سلیری ساته عمله پکې موجود وي او ایمبولنس سره ټولې اسانتیاوي ورکړل شوي دي. په کراچۍ کې د زیاتې ګرمۍ په ورځو کې د مړینو او روغتونونو کې د ناروغو شمیر په داسې وخت کې زیات شوی دی چې د ښار په ګڼو علاقو کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی دی او په ځینې علاقو کې د خلکو په وینا چې 14 ګڼو پورې لوډ شیډنګ کیږي. خو د بجلی محکمې کې الیکټریک ویاندی سحر افشا ویلي د ګرمۍ سیوا کې دو سره د بجلی طلب سیوا شوی او د خار په 50% علاقو کې هیڅ لوډ شټینګ نه کیږي. او په کومو علاقو کې چې روزانه 3 غنټې لوډ شټینګ کېدو هغه 50 غنټو او د 2 غنټو لوډ شټینګ شوٹنگ لسو گھنٹو تا سیوا کرل شوی دی او دا هغه علاقی دی چرتا چی دا بجلی غلاگانی زیاتی کی گی او خلق دا بجلی بلونا نور کبی. ڈاکٹران وائی پا سخت گرمی کی باید خلق پا گرمو کی دا غیر ضروری گرزیدو سخت ڈڈو کڑی. دا جون پا پینزشتما دا کراچی جنا اسپتال ڈاکٹر عمر سلطان مشال لیڈیو تویلی پا زیاد گرمی کی معشومان او دا زیاد عمر کسان دیر متاثر کی دیشی.
صبح 10 بجے لے کے شام 5 بجے تک آپ ان نیسسری دھوپ میں نہ جائیں.
دی وای خلق باید سحر لسو بجونا تر مازیگر 5 بجو پوری د غیر ضروری ګرځېدو څخه ډډه وکړي. د اوبو استعمال دی زیات کوي. پاکی اوبه دی وسکی بهر څخه اوبو او د ګندا جوسو څخه دی ډډه وکړي. زکه دوی د قیدست ناروغي ښکار کېدی شي. په یخ او سوري په ځایونو کې دی وسی که بهر وزي خپل سر دی پټ وساتي.
سر کو کور کړئ کیپ سے کپڑے سے تولیه سے.
د موسمیاتو د محکمې چارواکو ویلي په 13 ورځو کې په کراچۍ کې د ګرمۍ کچا د 40 درجه سینٹی گریڈ پوری سیوا شوی او د جون د میاشتی په پاتې روزو کې به هم د ګرمۍ کچا سیوا وی. باید خلق احتیاطي تدابیر اختیار کړي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
پرون د خیبر ضلع په لوړګي کې لسکونو کسانو لاریون او مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې په سیمه کې د امنیت برقرار او د خلکو سر او مال خوندي کړي. په لاریونو جلسه کې سیاسي او قومي مشرانو او ملس او ماشومانو ګډون کړی وو. دوی لیکلي شعارونه بخنه غواړم. دوی شعارونه ورکول او ویل یې چې باید په سیمه کې د امن راشي. دا خلک د جون پر 13مه د اوسایي خبري خلیل جبران له وشل کې دروستو راپورته شوې دي. بل پلو قسم حکومت امنیتی دارو د لاریون والو غوښتنو ته سمدستي جواب نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. په دې اړه نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
دا لاریون د سلطان خیلو تکیه مرکز نه روان شو. خوښه 15 کیلومتره پس لنډی کوتل بازار باچا خان چوک ته ورسېده او هلته ورته سیاسي او قومي مشرانو ویناوي وکړې. دی احتجاجی مظاهره ته د وینا په وخت سیاسی او قومی مشرانو وویل چې اوس دوی د قومونو په نمائندګۍ راوتلي او په ټوله خیبر ضلع کې امن غواړي او په کار ده چې دلته کومې هدفي وژنې کیږي چې په هغې کې ککړ کسان ونیول شي او د قانون مطابق سزا ورکړل شي. په دې موقع د خیبر قومي اتحاد یو مشر مراد حسین پردي مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
امن نه بغیر دا خلق نور په قرار نکی نی. مونږ هغه سکیورټی ادارو ته دا خبره کوو چې مونږ له امن راکې او د آئینی ذمہداری را چې تاسو عوامو ته آئینی دا ذمہواری پوره کړئ. سینئر صحافی چلنډی کوتل پریس کلب ایکس صدر پاتې شوی وو خلیل جبران شهید صاحب. د هغې د واقعی نه دا ټول خلک چې دی کنه راوتی دي، دا ټول خلک را جمع شوي دي.
په دې احتجاج کې شریک د ځوانانو اتحادیې یو مشر محراب شاه اپریدی هم را سره خبرې وکړې.
دا ټول قوم خلک راوچت شول او ورسره سره بیا دا خبره د ګورنمنت حکومت طرفه نه جاری کړه شوه چې په پښتنو کې او په قبایلو کې اپریشن وکړی شي. نو موږ ته دغه اپریشن پته وه چې د اپریشنو په نامه باندې دا خلک له علاقو نه ډسپلیس کیږي، بې کوره کیږي. نو دغې وجې نه دغه علاقې خلک ټول نن راغونډ شوي دي. ټول نه غټه مطالبه پکې دا ده چې موږ په دغه علاقه باندې په دغه خاوره باندې امن غواړو. بله غټه مطالبه دا ده چې د خلیل صافی، خلیل جبران شهید قاتلان د گرفتار کړی شي او سزا ورکړی شي.
په خیبر کې دا احتجاجونه پس له هغې پیل شوي چې د جون په 13 نیټه په لنډ کوتل سلطان خیلو مزرینه سیمه کې خبریال خلیل جبران اپریدی وسلوالو په ډزو وژلی دی. د خیبر ضلعي پولیس وایي چې دوی د خلیل اپریدی په وژنه کې ککړو وسلوالو پر ضد په لویه کچه پلټنې پیل کړي او په لنډ کوتل کې یې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي او چاته به د بدمنۍ خورولو اجازه ورنه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د دمینا وړاندې تاسو د فرهاد شینواری په ریپورت کې اوریدل چې پرون د خیبر ضلع په لواړګي کې خلکو د امنیت لپاره لاریون کړی دی. هلته په کوز تیر کې هم خلکو د یوې جرګې او لاریون پر مهال په حکومت غږ کړی دی چې د نوو عملیاتو له پیلولو نه دی لاس واخلي. د خلک وایي د حکومت ذمهواري ده چې د خلکو لپاره خوندي فضا رامنځته کړي، خو دوی حکومت سره دا نه مني چې د پخوا په شان به یو وار بیا مجبور کړل شي چې کډې په اوږو کړي او نورو سیمو ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د اسمې استحکام په نوم د نوو عملیاتو پیلولو اعلان کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد پرې رپورټ لري.
په کوز دیر تیمارګره کې د جون په 24-25 د دیرو لسی پاسونه او دیر قامی جرګې لاړخه امن مارچ او قامی جرګه وشوا چې پکې په یادو علاقو کې وار بیا سر پورته کوونکي دهشتګردۍ پر ضد غږ پورته کړل شو. یاد امن مارچ او جرګه پس د هغې وربلل شوي چې په 13 اونۍ کې د کوز دیر په میدان او ثمرباغ سیمه کې د وسلوالو سیکیورټي ادارو ترمنځ نښته مخته شوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د دهشتګردو پر ضد د عزم استحکام په نامه یو نوی اپریشن کولو منظوري ورکړي. د دیر ولسی پاسون غړي تاجدار یوسفزئی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
د هر قسم فوجي اپریشن یا ملټري اپریشن خلاف او چر والا کنه چر موږ نه غواړو په خپل علاقه کې دا کار څه شي چې یار بس ادارو له پکار دي چې او خپل توګه باندې سي ځوکي خو موږ دې ته د علاقه نور د دې متحمل نه شي کېدای چې ته بیا موږ د کور نه وباسي او بیا زموږ سره راشي زنه دوباره ریپیټ شي کنه. دا یې ته څوک تیار نه دی، دا کلیر میسج دی چې وای موږ دې شي ګرځې ته دې اپریشن ته دې سيزون ته تیار نه
دو. یاد اپریشن پر ځت پټولنی ځلسنې او تاسو بحثونه خبره شوي او د خبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو خلکو د نوی اپریشن پر ضد احتجاجونه هم کړی دي. د یاد فوزی اپریشن په اړه په خلکو کې تشویش موندل کیږي، ځکه چې د پاکستان حکومت لخوا د استحکام پاکستان په اړه کم تفصیل نه دی ورکړل شوی. په پېښور کې د بین الاقوامي اخبار انډیپندنت اردو خبریال اظهار الله د یاد اپریشن له وجې د خلکو په اندېښنو داسې شننه کوي.
خلک هم ځکه په خلاف رال چې خلک ډېر زیات وځپلی شو د دغه اپریشنونو له وجې، کسه فائدې ورکړې هم ده خو خلک ډېر زیات پازاب کړې هم دي، ځکه چې په یو علاقه کې اپریشن کیږي نو ظاهره خبره ده دغه ځګینه به خلک هم وځي، کورونا به هم خالي کیږي. څنګه سکن چې په ماضي کې داسې شوي وو که موږ وګورو نو په وزیرستان څه خلک چې دي هغه اوس هم په بنو چې کوم آی ډی پی سکیم ته نو هلته دي څه کورنۍ اوس هم لا دي واپس خپل کورونو ته نه دي تللي، ځکه چې هلته کورونه ړنګ شوي دي. نو خلک هم په دغه وجه باندې په دغه کې ذهن کې دا و که دا به چېرته هماغه شانتي اپریشن وي او بیا به هماغه شانتي سختي سختي وي او دغه وي.
د یادو عملیاتو په اړه جنجال زیات شوی او په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف حمایت کې یافته کاندیدانو په اپریشن استحکام پاکستان نیوکې کړي. د تحریک انصاف په ملاتړ اپوزیشن دغه عملیات رد کوي او ویلي دي چې په دې اړه په پارلیمان کې بحث نه دی شوی. د بردرنه منتخب د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده صفت الله د جون په 24 په پارلیمان کې په خپل تقریر کې ویل،
40 سال هو گئے خیبر پختونخوا اور پختونوں کا علاقہ
سلوی کا لوش خیبر پختونخوا او پختنو علاقو د ور او د وینو د لوبو نه متاثر شوی دی. یو سل 2.5 بلین ډالر د پاکستان نقصان شو، التا خلق بے کور شو. مونږه د شتګردی خلاف خود د شتګردی په نوم باندې مونږه چاله هم د خپل پر امن علاقو د امن خرابولو موقع نه ورکو.
بلړخ رغول پشپا د لومړي وزیر دفتر لخوا په پورشي بیان کې لومړي وزیر شهباز شریف ویلي ول چې ازمې استحکام عملیات په تیر وختونو کې تر سره شوی لوی عملیات په شان نه دي. البته په یاد موضوع لا کوم تفصیل نه دی خبر شوی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدن کو مشال ریڈیو تاثور د جنگ سپل شمالی وزیرستان خلق وائی پوزی عملیات سرا امن نشی رات للی او باید نور پوزی عملیات و نشی پدوی کیسنو مشال ریڈیو سرا پا خبرو کی ویلی دی چی دا پوزی عملیاتو پا وقت قبالی سمو پولس دیر بد روسی تیری گی دا دوی پا وینا لاتیرو پوزی عملیاتو نا ندی رغی دلی چی وسن بی جنگ پلی گی خو پرون دا وزیر اعظم شبا شریف دفتر پی وی خبر پانا کی ویلی دی چی دا عملیات دا تیر پسر ندی او خلق با نا کڑوال کی گی لزنو وزیرستانیانو سره زم همکار عمر وزیر خبری کړی دی او دا رپورٹ یې را لیکل دی
منصور صاحب زدمیر شاو سے دن کا چکیم آپریشن اس اعلان شو دا عزم استحکام دیغی نمخت آپریشن نہ ہوڈیر شوی دی چکیم شمالی وزیرستان سے ضرب عذاب آپریشن دا سے رائے نجات دا سے نیرہ دے سواد پہ علاقے سے شوی دی ببا جاور دے و مضبط نہ دا اس پیغی زکانی دی روغلی چی ایسا پیرے آغا حالاتی آغا کسم تنی درنگی شمالی وزیرستان چکیم دا ایسا پیرے اگر دکان دورو نے معاوزے نے دیو دا ملاو شے بازوری نے دا غا سے آغا کسم تنی
پریشانی چدا اس حکومت سرنگ کردار کو سرنگ اپریشن کو دھیمی وزیرستان جی سے مرا خالق دیدا ٹول ڈر پٹینشن سے شو دے چی اپریشن گڑا شو یو بیلا
زو حافظ ننگیال یم دا جانی خیل سره مې تعلق دی او دا چې کومې د اعظم استحکام اپریشن خبر روان دي اپریشنونه خو تیر مخکې شوي دي مونږ لیدلی دي هغه ضرب عذاب یا فلانی فلانی اپریشنو نو هغې سره مونږ ته هیڅ ګټه نه ده راغلې نه په وطن کې امن راغلی بلکې الټاو سره بدنی زیاته شوې ده تکه اوس زمونږ د جنی خیل حالات وګوره هلته څلور پنځه مسلح تنظیمونه موجود دي ګروپونه موجود دي په مخام څوک د خپل کور نه بهر نه شي وتی او هلته سرکاري نوکر نه ده محفوظ
مونو مانا جی بمیر دو جنی خیل سیم سره تعلق لرا دا از میں استحکام اپریشن چی کیم دایا دا گا سر امیج نئی گریا دا سی خو مشر دیر اپریشنی نشوی دیا زرب عذاب رای نجات بیا در اغلم بیا در زم نو دا سی اپریشنی ندر شوی دی خویی سا فایده ندو کڑی ککڑی دو صرف دی میر دی لکه بعد حالی پکر غلی دو اگر با دی میر کاروباری نتا بشوی دی میر دیکانی نا مرکیٹی نا بزوری نا آرنگ شوی دیا
دا مشال رادیو
د بلوچستان چارواکی وای درې برم تاکل شوی کسانې خوشی کړی دي دا غي صبح یو وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي دا د لسو کسانو څخه درې دي چې د اختر په درېمه لهر نه سیمه نه تختول شوی وو بلوچستان لیبریشن آرمی د دغو کسانو د تختولو سیمواري منلې دغه بلتون پال ډل وای د بلوچستان قدرتی سیمې او شتمنې واسې د دوی دي او ډېر وخت دوی د پنجاب سیمې سره تعلق لرونکي کسان په نخښه کوي حکومت بیا وای د پاتې تختول شوو کسان د خوشی کېدو لپاره هلې سلې روانې دي نور حال ایوب ترین راکوي
د بلوچستان حکومتي چارواکو ویل دي چې هغه درې کسان را خوش کړل سوي دي څوک چې د اختر په درېمه ورځ و کوټه ته څیرمه د بلوچستان د ضلع ارنای د شعبان سیمې څخه د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا تښتول سوي وو په کوټه کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د څارویو د ادارې صوبایي وزیر بخت کاکړ د جون په 25مه نیټه وویل چې د باقی پاتې وو کسانو در خوش کول په خاطر د امنیتی ادارو لخوا هلې ځلې روان دي
لیکن لا انفورسینګ ایجنسیانی په دا حوالہ باندې ډیر سیریس دي لګیا دي میټینګ شوی دي او ان شاء الله ډیر زر موږ دواګو هم یو کوششونه هم روان دي سیدا خلک سیدی بازیاب شي او په مستقبل کې د داسي واقعیاتو د روکتام د پاره زموږ سي کمی ادارې دي هغه لګیا دي کوشش دا دي سیدا تر واقعیات نو شي امید دا دي ان شاء الله ډیر زر به موږ یو پازیټیو خبر به ان شاء الله خلکو
جنو ناڅرګندو وسله والو کسانو لخوا د ضلع ارنای د شعبان سیمې څخه هغه وخت د شناخت کارډو د کتلو وروسته لس کسان اغوایا تښتول شوي وو کله چې یاد کسان د اختر په درېمه ورځ هلته د پکنیک لپاره تللي وو او د چارواکو په خبره چې په تښتول شوو کسانو کې زیاتره د پنجاب صوبې سره تړاو درلودی. وروسته د دې پیښې مواري بلوچي وسلوالي ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه. خو د جون په څلورویشتمه نیټه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی په کوټه کې ویلي وو چې د یادو کسانو د راخوش کولو په خاطر یې هڅې پیل کړې دي او ایل ای څرګنده کړې وه چې ډېر ژر به ټوله کسان راخوشي کړل سي. په راخوش شوو درو کسانو کې یو د کسټم سپایي عبدل بصیر دورانی هم شامل دی. د دې څخه لمخه د روان کال د مارچ په درویشتمه نیټه د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د بلوچستان د دوکې څخه د کویلې اووه مزدوران تښتول سوي وو. څوک چې د اته دېرش ورځو وروسته یعنې د مئی په لومړنۍ نیټه خوشي کړل سوي او بېرته راغلي وو. وروسته د یادې پیشزمواري بی ایل ای قبله کړې وه او د کویلې د کانو د خاوندانو په خبره چې بی ایل ای په سیمه کې پر راوتونکې کویله په زور د ټیکس غوښتنه لري، خو دوی تر دم ګړي پورې پر کویله و یادې ډلې ته د ټیکس ورکولو لپاره چمتو نه دي.
مشال ریډیو د اوریدونکو ورسو واست یو بل رپورت طرف ته. په پاکستان کې روان کال یو بل ماشوم هم پولیو وهلې دی چې دا ډول په هیواد کې سږ کال د پولیو وایرس تخته شو ماشومانو شمیره شپږو ته رسیدلې ده. د بلوچستان د پولیو اداره وایي دا چې لا هم ډېرې میندې پلرونه د بېلابېلو وجوهاتو له کبله خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي، نو سږ کال له پاکستان نه پولیو نه ختمیږي. نور حال د کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
د پاکستان د صحت مرکزی ادارې یا نیشنل انسټیټیوټ آف هیلت د جون په 15مه په خپل یو بیان کې ویلي د بلوچستان په قلعه عبدالله یونین کونسل ګلستان دویم کې 18 میاشتنی ماشوم په ګوزن یا د پولیو وایرس اخته شوی دی. د دوی په وینا اغیزمن شوی ماشوم کې د جون په 3مه نیټه د پولیو ناروغۍ نښې څرګنده شوی وي او د ماشوم څخه اخستل شوی نمونو کې پولیو وایرس موندل شوی دی. د قلعه عبدالله څخه سخ کال دا 2مه پیښه ده چې سب شوی ده. تر دې وړاندې د جون په 3مه نیټه د سند صوبې په شکارپور ضلع کې هم یو 2.5 کلنه ماشوم کې پولیو وایرس تصدیق شوی وو. دا ډول روان کال 2024 کې په پاکستان کې د پولیو ناروغو شمیر شپږو ته رسیدلی دی. د بلوچستان کوئټه ښار د ډیپټي کمشنر د پولیو پروګرام سلاکار ډاکټر جان عنایت الله د جون په 15مه مشال ریډیو ته ویلي بلوچستان کې د پولیو مخنیوي د څارنې پروګرام پیاوړی دی، ځکه پیښې راپور کیږي.
نو د بلوچستان چونکه د سرویلنس دا ټیم ښه تبق ګڼلی سي، مضبوطه ګڼلی سي، څنګه دا ټیم کیسونه ورکړلو نالیانو سمپلان سری تقریبا د اوه دېرش که د شپږ دېرش ډسټرکانو په پازیټیو دي بګر پاکستان کې. په هغه کې د بلوچستان و خالي څلور یا پنځه ډسټرکه دي، بس نور دغه درج ډسټرکه چې کوم دي دا دګر پاکستان دی. نو دا ټیم یو کیس خالي راغلی دی، چکر د سند ولایت کې راغلی دی، چکر به ځانګړي هغه ځای یو کیس راغلی دی، نور پنځه کیسونه دا ټیم له بلوچستان دا راغلی دی. نو د دې دا مطلب دا دی چې کیسونه په نورو علاقو کې هم شته، خو د هغو ځایو سرویلنس پروسه کیسونه پیدا کړي دي.
په پاکستان کې بیا بیا د ګوزن یا پولیو پیښې ولې مخې ته راځي؟ ډاکټر جان عنایت الله زیاته کړي چې په ځینې سیمو کې اوس هم خلک خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
په هر ضلع کې په هر یونین کونسل کې دامزل انکاري والدین شته، د هغو له لاسه دا پولیو پروګرام دومره اوږد شولی کنه. ډېرو ملکو مثال په 2014 کې، په 2015 کې، په 2014 کې د دغه وبا د ځان خلاص کړي. یو پاکستان او افغانستان پاتې دي، چونکه په ګوښ کې د انکاري کسانو تعداد څه زیات دی او په دې وجه باندې مثال د هر کښې ته دا ویکسین نه ورسایي. نو چې هر کښې ته دا ویکسین نه ورسایي، دا هغه کوچنیان پیدا کړي بره د هلکانو تر نس ته ځان ورسوي.
ډاکټر جان عنایت الله په وینا چې د واکسینو په مرسته په اسانۍ سره د ګوزن مخنیوی کېدی شي، حکومت دغه واکسین د خلکو کورونو ته رسوي. د بلوچستان قلعه عبدالله اوسیدونکي نصیر کاکړ بیا وایي د بلوچستان په لرې پرتو سیمو کې خلکو سم د پولیو مخنیوي په واکسینو باور نه لري، باید چې خلکو ته په دغه اړه پوهاوی ورکړی شي او د دې لپاره ځانګړي کمپاینونه وشي.
تر ټولو اولنی خبره دا ده چې تر اوسه پورې زموږ په وطن کې د پولیو سکم څاڅکي دي، دغه اویرنس دغه هګۍ ډېره کمه ده، ځکه چې موږ سکم خلک اوسیدونکي هغه د غرو سره تعلق لرو، هغه له ښار سره تعلق نه لرو، هغه له فیسلټي سره تعلق نه لرو. نو ځکه په دې باندې اکثریت خلک باور نه لري او د دې تر شا داسې عزائم هم سي بای پولیو ډراپس م کوي، هغه په مستقبل کې هغه د مردانه قوت ختمولو لپاره دي، نو ځکه ډېر خلک دې څخه انکار کوي.
خو د بلوچستان د کوټي ښار ډیپټي کمشنر د پولیو پروګرام صلاحکار ډاکټر جان عنایت الله بیا وایي چې دوی وخت په وخت له دې لپاره غونډې کوي او خلکو ته د پولیو مخنیوي واکسینو په اړه پوهاوی هم ورکوي. په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ نوې پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې د جون په دیرشتمه پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پولیو د ختمولو لپاره د نېشنل ټاسک فورس یو غونډه شوه چې پکې د بل اینڈ ملینډا ګیټس مشر بل ګیټس هم ګډون کړی و. د یادې غونډې په اړه د پاکستان په سرکاري خبر کې ویلي شوی بل ګیټس د پولیو ضد د پاکستان اقداماتو ستاینه کړې ده او پاکستان کې د پولیو د خاتمې لپاره عزم څرګند کړی دی او پولیو سره سره د صحت په نورو شعبو کې هم د پاکستان د مرستې جاری ساتلو ویلي دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې د نجیب عامر نه بلند خبرونه واورو.
په کراچۍ کې ایدی بنسټ خیریه اداره وایي د سختې ګرمۍ له وجې سلګونه کسان مړه شوي دي. د یادې ادارې مشر فیصل ایدی پرون مشال لډیو ته ویل په تیرو څلورو ورځو کې د هغوی مردخانو ته 420 جسدونه وروړل شوي دي. نوموړی وایي د نورو جسدونو لپاره ورسره ځای نه دی پاتې. په بلوچستان کې د وسلوال لخوا له تختول شوو 10 کسانو څخه 3 پرون خوشی کړل شوي دي. دا کسان د اختر په دریمه د بلوچستان د هرنایي له شابان سیمې تختول شوي ول او د تختولو ذمہواری بلوچستان لیبریشن آرمی په نوم بلوس بلتون پالی ډلې قبول کړې و. په لکی مروت کې پوځي او استخباراتي چارواکو مشال لډیو ته ویلي چې پرون په یو ډرون برید کې 3 وسلوال وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. دوی چې د نمونو پټ ساتلو په شرط مشال لډیو ته معلومات ورکول دا وکړه چې د پوځ لخوا دا ډرون برید د لکی مروت د سری درګې په پیر پل سیمه کې ترسره شوی او د حافظ ګل بهادر ډلې وسلوالې په نخه کړې دي. حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې په دې اړه مشال ته څه نه دی ویلي. د کرکټ د شلوریزو نړیوال جام نیمه پایلو بیته د افغان ملي لوبډلې لپاره مخته ګروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی غواړي سپورت له سیاست څخه لری وي. په هغه ویډیو کې چې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې، امیر خان متقی په داسې حال کې ښکاري چې له لوبډل مشر راشد خان سره خبرې کوي. د هند وزیر اعظم روسیې ته سفر کوي. کرملین پرون اعلان وکړ چې هغوی د نریندر مودی د سفر چمتووالی نیسي. د لاغې چې روسیې پر اوکراین د بشپړې کچې یرغل کړی، مسکو ته د مودی لومړی سفر دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جون میاشتې په لومړیو کې پر ټلیفون هم خبرې کړې وې. مودی په آخري ځل په 2019 کال کې روسیې ته تللی و.
مشال ریډیو د اوریدونکو ورزو واست یو رپورت طرف ته ټاکل شو چې طالبانو د حکومت اویان سبی الله مجاهد د دوه په ناسته کې د طالبانو د پلاوی مشري وکړي. دا خبره په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر ناوخته د دوه په دریمه غونډه کې د ګډون په هدف د همغږۍ له غونډې وروسته وکړه. د دوه دریمه ناسته به د جون په 13 او د جولای په لومړۍ جوړه شي. تیره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاسي او د یوناما د مشر روزا اتمبایوف هغه اعلان چې د دوه په دریمه ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنې استاسي ګډون نه کوي ګڼ غبرګونې ناپاره بلی دي. نورحال سفی الله ستانکزی را کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د 3 پر ورځ د دوحې په ناسته کې د ګډون لپاره د همغږۍ جلسه دایره کړه. د دغه وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي پرون ماښام په ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی له قوله لیکلي د طالبانو د مشرتابه د لارښوونې پر اساس د طالبانو د حکومت د جګپوړي ویاند ذبیح الله مجاهد په مشرۍ به یو پلاوی راتلونکي اونۍ قطر ته سفر وکړي. د دوحې په سفر کې له ښاغلي مجاهد سره د نورو طالب چارواکو په اړه څه نه دي ویل شوي. یوې طالب سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. لپاره د دوه دریمه ناسته د جون په 13 او د جولای په لومړۍ دایریږي. ملګري ملتونه د دې غونډې د مدیریت مسؤلیت لري او د افغانستان لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. خبریال او د چارو شنونکی سمی یوسفزای په دې باور دی چې د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو د پلاوي ګډون به د دې غونډې اغیزمنتیا نور هم زیاته کړي.
دغه کانفرنس کې چې څه پریکړې کیږي یا خبرې کیږي هغه به مستقیم د ذبیح الله مجاهد چې طالبانو یو مشهور شخصیت ته هغه به شیخ حبت الله اخندزاده تر میز او دفتر مخامخ یا بالمشافه ملاقاتونو کې د دغه کانفرنس رویداد او هغه ته وړاندې کوي. نو زه فکر کوم چې سره به د دې کانفرنس اهمیت زیات شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقاهر بلخي د بیان په اساس د دوهې د راتلونکي ناستې لپاره د همغږۍ په جلسه کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد، د افغانستان بانک مرستیال نور احمد آغا، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال ملا عبدالحق او د صنعت او سوداګرۍ وزارت استازي برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درېیمه غونډه هغه مهال له سختو نیوکو او غبرګونو سره مخ شوه چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د دغه سازمان د استازولۍ یونام ما مشر روزا اوتنبایوا وویل چې په دې ناسته کې به د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون ونه کړي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ ویلي د دوهې د درېیمې غونډې بحثونه به د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسلو متمرکز وي. د 2023 کال په اګست کې واک ته له راستنېدو وروسته طالبانو په افغان میرمنو او نجونو ځینې سخت بندیزونه ولګول چې د ښځو او نجونو او د بشري حقونو سازمانونو غبرګونونه یې وپارول. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د نجونو پر مخ د پوهنتونو تړل او له نادولتي مؤسسو د ښځو د کار مانعات پر ښځو د طالبانو د لزګونو بندیزونو او محدودیتونو څو لوی بیلګې دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسو د بل رپورټ طرف ته. د پاکستان سپریم کورټ په پارلیمان کې د ښځو او اقلیتونو لپاره د ځانګړو څوکیو په حق لا د سنی اتحاد کونسل د عریضې اوریدنه په 13 او 15 جون کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ 14 کسیزه فل کورټ له دوه ورځو اوریدنې وروسته مقدمه د جون 21 پورې سنډولې. د تحریک انصاف غړو چې په سنی اتحاد کونسل کې د انتخاباتو ګټلو نه پس شامل شوي وو، د پاکستان د ټاکنو کمیشن ورته ګړي څوکۍ نه دی ورکړې. دوی د انتخاباتي کمیشن د پریکړې پر ضد پېښور های کورټ ته عریضه کړې وه خو رد شوه. تر هغه وروسته دوی سپریم کورټ ته په دې حق لا درخواست ورکړه. نور حال راشد خټک راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ د سنی اتحاد کونسل خغه درخواست اوریدنه د 28 جون پورې ځنډولې ده چې په کمی سملای کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځنګړې څوکۍ د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا نه ورکول په ضد ورکړې ده. د سپریم کورټ د 14 کسیز فل کورټ د دې درخواست اوریدنه په 13 او 15 جون وکړه چې پکې د سنی اتحاد کونسل، تحریک انصاف او الیکشن کمیشن اف پاکستان وکیلانو دلایل وړاندې کړل. تحریک انصاف ته په ګوند کې دننه انتخابات نه کولو په وجه د 8 فروری په عام انتخاباتو کې انتخابي نښه نه ورکړل شوې او غړو یې په آزاد حیثیت په الیکشن کې برخه اخیستې وه. د خزینه او اقلیتونو لپاره ځانګړې څوکۍ صرف ګوندونو ته د ګټلو څوکیو په تناسب سره ورکول کیږي او په دې کې د آزاد غړو څخه برخه نه وي، ځکه د تحریک انصاف غړي په سنی اتحاد کونسل کې شامل شول چې دغه څوکۍ ترلاسه کړي. د ځانګړو څوکۍ لپاره د دوی درخواست په خبر هایکورټ رد کړی و چې دوی په ضد سپریم کورټ ته درخواست ورکړو. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ناصر اقبال وویل چې دا د پاکستان د عدالتي تاریخ ته خپل ډول لومړی مقدمه ده، ځکه عدالت ته هم ګرانه ده چې زر یې فیصله کړي. د په سپریم کورټ کې د مقدمې د اورېدنې په هکله مشال رډیو ته وویل چې تحریک انصاف غړي چې په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټلي وو په سنی اتحاد کونسل کې شامل شول، خو سنی اتحاد کونسل په خپله د ګوند په حیث په انتخاباتو کې برخه نه واخیست.
جو الیکشن لاز ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسی پولیٹیکل پارٹی جس نے کوئی
جنرل انتخابات قانون دا وے چھا گوند پارلیمانی گوند گنل کی چھ وسو کئی ہم نوی گٹلے سنی اتحاد کونسل ہم دا گوند پہ سی وسو کئی نہ دا گٹلے دا خبرانہ دا سنی اتحاد کونسل تا دا زنگڑی سو کئی ورک کی و عدالت تو ہم دا دی اڑان دے سم مثال نشتا چھ دا مقدمہ سنگ فیصلہ کری کہ دیشی عدالت دا معاملہ بیا پارلیمان تا ولی گی چھ پدی حقلا قانون جوڑ کری او پدی صورت کہ حکومتی گوندوں تا گٹوی زکہ چھ خاوی ب قانون جوڑ کری او دا سو کئی ب واخلی پکمی سملے کی موجود نور گندونو تے زنگڑے سوکے ورکل شوی وی خود دغه 25 پاتې شوی سوکۍ هم په دوی وشل شوی وی چې 45 مسلم دیگنون، شپږ پیپل پارټۍ او سلور جمعیت علما اسلام ته ورکړل شوی وی. البته وروسته د عدالت په حکم تر بیرته واخیستل شوی خو بل چاته هم ورنه کړې. په اسلام آباد کې قانون پوه امل خان ایډوکیټ وایي چې د سپریم کورټ 14 ججان هم په دې اړه یو نظر نه لري او ټول په یوه خوله نه دي. د دوی ترمنځ هم اختلاف موجود دی. د په دې حق له مشال رډیو ته وویل
د ریزرو سیټس په والا د سونی احتیاط کونسل او د پاکستان تحریک انصاف کیس روان دی. په دغه کې هم تاسو ته معلومه ده چې دا کوم ایرنګ شوی دی او په دغه کې چې د ججانو لخوا کوم جوابونه وي او بیا په دوی په خپل منځ کې چې کومه رویه وي دا بالکل ډېره مایوس کونه ده او دا بالکل ټول ملک ته ټول ادارو ته ډېر داسې یو منفي اثرات دي او ډېر داسې غلط یو پیغام دی. ننم ایرنګ اوسو تېر ورځم روانو نو دغه ډېر زیات اوږد
اسلام آباد کے دا ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان پارلیمانی رپورٹر طارق عزیز مشال ریڈیو تو وچ کا حکومت پا آئین کے سب بدلون راوستل نہ غڑی نو دا عام قانون جوړول دا پر دې پنځه ویشت سوکیو ډیر ارزښت نشته زکات چې د دې په غیر موجودګۍ کې به هم اکثریت ته حکومت وي.
کم پارٹی پوزیشن جوړ شو په قومي اسمبلی کې نو هغه د حکومت یعنی مسلم لیگ نون پیپل پارٹی او اتحادی جماعتونه ا تقریبا 2.5 پته تو ورسېد چې دا مونږ ورته 2/3 میجورټي وایو. نو فرض کړه سپریم کورټ دا فیصله کوي چې دا سیټونه د سنی اتحاد کونسل ته ورکړي نو هم په حکومت باندې سفرخ دا غي نه ورديږي ساده اکثریت په داون سره موجود وي او ساده اکثریت منی بل یا بجٹ چې ورته منغوایو یا فائنانس بل ورته وایو نو هغه دی منظورولای شي.
د مقدمې ورته د سپریم کورټ په پاڼه او یوټیوب چینل په ژوندۍ بڼه خودل کېده. د فل کورټ مشري چیف جسټس قاضی فیض عیسی کوله. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان د بجلی سار ادارې نیپرا په صارفینو د یونټ پر سر فکس چارجز یا معلومو پیسو لګولو پریکړه کړې ده. د اداره وایي هغه کورنۍ چې د میاشتې له 300 پورته او 400 ښکته یونټونه استعمالوي د میاشتې په بل کې 200 روپۍ اضافه به هم ورکوي. همدارنګه چې څومره یونټ یې سیوا کیږي ورسره به په بل کې فکس اضافي پیسې لوړیږي. لکه که څوک د میاشتې له 200 زیات د بجلی یونټ استعمالوي نو په بل کې به 1000 روپۍ په اضافي راسي. خو خلک وایي ور لمخه بجلی ګرانه ده، اوس په نور هم ګرانه شي. نور حال عظمت علی اشاره کوي.
دا پاکستان د بجلی د سار ادارې نیپرا په بجلی استعمالونکو د یونټ پر سر فکس چارجز او لګول. اداره وایي چې هغه کورنۍ چې د میاشتې 300 تر 400 پورې د بجلی یونټ استعمالوي په بل کې به 200 روپۍ اضافي ورکوي او د 400 تر 1500 یونټ استعمالونکو به 1500 او د 200 زیاتې یونټ استعمالونکو کورنۍ به 1000 روپۍ فکس چارجز ورکوي. دا نیپرا په وینا چې د فکس چارجز به د جولای د میاشت په بیلونو کې شروع کوي. د پېښور اوسیدونکو مهران ګل مشال ریډیو تو ویل چې د فکس چارجز سره به د بجلی پر بل کې نور هم اضافه وشي.
دې باندې چې کم دې زنګ په دې بلونو او په دې باندې ډېر فرق پریوزي. اول چې کم دې کوم دومره ټیکسونه لګولې دي چې دې سروز باقی نمونه هم نه دي پاتې. اوس چې کم دې دا ټیکس او لګولو او دا چې کم موږ بجلی استعمالو کنه استعمالو او دا چې کم نه پونګ باندې ورازي نو دا غو ډېره ګرانه شي. اول چې کم دې نه علاوه پونګ باندې دا جون ګډې ډېر ګرانه کړي ده.
دا نه پرا په وینا چې د کاروباري بجلی په میټرو فکس چارجز کې هم د 300 تر 350 فیصد پورې اضافه کړي. دا نه پرا د فیصلې پر ضد د پاکستان کاروباریانو وفاقي حکومت ته د احتجاج کولو دړکا ورکړي. په پیښور کې تاجرانو د اتحادیې مشر مجیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د فکس چارجز سیوا کېدو سره په کاروبار بد اغیز پریوزي.
کم په انډستری سټیټ باندې چې کم زیاتیږي دا په مونږ په انډستری سټیټ باندې په کارخانو باندې نه زیاتیږي. یو ځای کې دکانداران یو، یو ځای کې کارخانهدار یو، نن مې ځای کې صارفین یو. د دې ټول نقصانات چې کم دي هغه په عوام باندې پروزي او عوام ډبل سیټ تا. یو خواته په کورنۍ کم چې د کور بل دی هغه زیاتیږي چې یو پکی به لګېدلې یو لایټ به لګېدلې خو پاګه فکس لایټ د فکس ټیکس لګېږي. نو په دا په هیڅ صورت باندې مونږ منلو ته بالکل تیار نه یو.
دا باجوړ اوسیدونکو شاهد خان مشال ریډیو ته ویل چې وفاقي حکومت یو خوا د پیټرولو په نرخونو کې کمی راولي خو بل خوا د بجلی په نرخونو کې دومره سیواواله راوستي چې د بل ورکولو طاقت نه لري.
بلونه ډکول چې کم دي نو هغه ګران شوی دی. یو خو بجلی نه او بل چې بجلی راشي نو داغي بلونه بیا دومره زیات راځي چې هغه د ډکولو نه. نو سړی د کور نور خرچي پوره کې ګرانی ده. د ملک نور صورتحال ته کو ګوري هر سیز ګران دی. د وایته سړی پیسې ورسي، د ماشومان سکول ته ورسي، د ډاکټرانو فیسونو ته ورسي، د ویانو ته ورسي، د کور خرچو ته ورسي، ګیس بل ته ورسي، کور بجلی بل ته ورسي.
نیپرا د روان کال د جون په میاشت کې بجلی د یونټ په سر 15 روپے او 15 اویا پیسې ګرانه کړی و، او د سماهي یا درې میاشتنی ایڈجسٹمنٹ لپاره هم د یونټ په سر 6 روپے سیواواله راوستو. نیپرا د بجلی په نرخ کې د جولای په میاشت کې ایڈجسٹمنٹ لپاره د یونټ په سر د 100 روپو د ګرانولو په درخواست باندې د جون په 18مه اورونه کیږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د نړۍ د نورو برخو په څیر نن په پاکستان کې هم د نشئی موادو د کاروانې ضد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د بلوچستان حکومت بیا اعلان کړی دی چې په نشئی موادو د اخته ښځو د درملنې لپاره به په کوټ او نورو ښارونو کې د بهالې مرکزونه جوړوي. بلخوا ځینو فعالانو د حکومت دا اقدام ستایلی دی، خو باید هغوی وایي چې په دې کار هم پیل شي. نور حال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان حکومت اعلان کړی دی چې په نشئی توکو اخته مېرمنو د علاج په خاطر به د کوټ په ګډون د صوبې په ځینو نورو برخو کې د بهالۍ مرکزونه پرانستي. دا پریکړه د جون په 24مه نیټه په کوټ کې د صوبې د اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي په مشرتابه کې په یوه غونډه کې سوې ده. وروسته په خبر شوي یو بیان کې د حکومت لخوا زیاته سوې ده چې په کوټ کې به داسې مرکز پرانستل شي چیرې چې به د 1500 څخه زیاد کسان په نشه د اخته خلکو د علاج اسانتیاوې برابرې وي. بیا په خاصه توګه د مېرمن لپاره به جلا مرکز جوړوي. د صوبایي حکومت په دې پریکړې ته د ژوند د زیاترو برخو لخوا ارکلای ویل شوی دی. په کوټ کې د مېرمنو د حقوقو او تحفظ لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان مشر علاءالدین خلجی راته وویل چې د دې څخه لمخه په نشه د اخته مېرمنو د علاج په خاطر ځانګړی مرکز نو جوړ شوی.
د زنانو د لپاره چې کوم مسلې پېښې شوي دي چې دا په نشو اخته دي، د څه بهالي سنټران دي په کوټې کې خلاص دي یا آس پاس کوم اطراف کې دي، دا کې د زنانو د لپاره ځای نشته. باید چې د زنانو د لپاره جلا سنټر جوړ شي او هغه لینک سي د پولیس سره هم، د نور ادارو سره هم، لکه سوشل ویلفیر دی، لکه نارکوټکس ادارې دي، تر دا کې اندارګې ادارې جوړې شي، لیکن په هغه کې پراپر اپوینټمنټ نه کیږي. په هغه کې سوشل سایکو کونسلر ضروري دي، په هغه کې ډاکټر ضروري دي، په سائیکیاٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ ضروری دی چې دا غي ریسرچ پکې کی، نو دا ډیر ضروری سنټران دی او بیا پاره کې پراپر د میډیسن ضروری دی. اکثره میډیسن موجود نه وي، اکثره دا چې کوم ډاکټر یا سائیکالوجسٹ یا دا سائیکیاٹرسٹ موجود نه وي، نو بیا د دې لپاره ډیر مسلی.
بلخوا ډیرې څېړونکو په دې باور دي چې د بهالۍ د مرکز سره سره حکومت په کار دی چې د نشئی توکو د مخنیوي په خاطر دي ځانګړي ګامونه پورته کړي. په دې اړه به غوښو د بشري حقوقو وایي کار کوي میرمن سنا دورانی تا.
مگر چې کوم زنانی کالجز ته ځي، یونیورسټیز ته ځي، هغه چې دی زیاده تر په د لت باندې اخته سوی دی، او زما خیال گورنمنٹ باید کې د سنټران جوړي د دې باندې دونه توجه او خپل انویسټمنٹ نه وکړي. باید کې د زنان پورې د ایکسس څنګه کیږي، څنګه زنان ته دا رسیږي، کالجز یونیورسټیز کې دا څنګه رسیږي، په هغه باندې باید کې کار وکړي. او منشیات چې دی هغه زنان یا سړیان معاشه د پاره یو سوالي نشان دی چې زموږ ځوانان چې دی هغه دا ټیم په دالت کې اخته دی، چونکی یو شی ایزلی اویلیبل وي. خدا وجه سره زنان هم په هغه شی کې اخته کیږي چې شی ایزلی اویلیبل نه وي، بیا هغه نسی اخته.
خو په کوټه کې د ډان اخبار یا ورځپاڼې نامتو خبریال سلیم شاید بیا زیاته کړه چې د نشئی توکو د مخنیوي لپاره ډېرې ادارې کار کوي، لیکن د دوی په خپلو کې د یو بل سره مرسته یا تماس ډېر کم دی.
بیا چې کوم ادارې دي اوس تر خبر کې
نه پوهېږي چې بیا دا کوچنی کوچنی دغه زموږ کار نه دی، دا چې ایکسایز والا دی یا پولیس والا دی دوی کار اوس دا ګوره سیټي نالا دی په دې کې خو دوی چې لکه هغه یو دیوار جوړ کړو او دیوار مات وکړو هلته خو پولیس والا یو دیوار چې دی د حفاظت کوله اوس چې دی سلام ولاړ دی لیکن دا ګردر هریان چې هیرون والا خلک یې ځي کنه دا زموږ کالجو کې زموږ یونیورسټۍ کې دلته زه ګورم کنه دا کله کله زم دې خوا ته نالا دی کنه سې کې په دې کې شزم راځي دې څه شزم راځي چې په ګاډي کې راځي بیا چې هیروین اخیل ته چیکینګ نشته نو دا وجه دی چې دا هیروین او دا شزم چې دی هغه متبلا سوې دی په دې کې اډیکټ سوې دی
د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یو این او د شمیرې لمخې په پاکستان کې شپږ اویا لک څخه زیات کسان د نشه یي توکو په کارونه اخته دي په دوی کې اووه اته فیصده نارینه او دوه ویشت فیصده میرمنې شامل دي او په کال 2020 کې په خپور شوي یو ریپورټ کې یو این او زیاته کړې ده چې هر کال په دې کې د څلوېښت زره څخه د زیاتو کسانو اضافه کیږي
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ
او اوس ترته یو مرکه لرو نسیم ریاض یو قبایلی میرمن ده او د کم عمره ودونو د مخنیوي لپاره مبارزه کوي هغه وایي په قدامت پسند ټولنه کې دا ډول مبارزه اسانه نه ده هغې دا هم ویلي دي چې د کار د پیل ورځو کې یوې جرګې خاوند کېنولې و چې خپله ښځه دې د باندې کار کول نه منع کړي د مشال ریډیو خبریالې خالده نیاز له نسیم ریاض سره مرکه کړې راځئ چې ورته غوږ شو
اوس پورې تاسو څه کړی دی دې لړکی
ما دا کوشش وکړ چې یاره زه چې دی په دې باندې چې کومې نامین دي دی دوی سره زه کېنم او دې سره زه خبرې وکړم او دې ته زه یم چېرې د دې څونه نقصانات دي یو کمپین کا تاسو وایي نو ما شروع کړو او په دې کې الحمدلله ډېر حد پورې ما ته کامیابي ملو شو او بل خبره دا و چې دا کلو کې چې ما وکتل نو دا جنکو باندې به سبقونه نه ویل کېدل او وجه هم دغه و چې سبق به نه ویلو بس هغه به واده به کې نو په دې کې لګیا ما په ایجوکیشن باندې ډیر وخت نه کار کوم چې یو خو د جنکو ایجوکیشن او بیا د هغې د صحت او بیا د هغې دا چې د هغې د کم عمرې د ودونو روکتام وشي ډیرو خو داسې چې هغې ما ته دام ویلې دي چې رستا څه کار دی زموږ په کور کې بس زموږ خپلې لوریانې دي بس چې پایه عزت کې د بل کور شي
داسې څه واقعیه تاسو ته یاد ده چې داسې د یو کم عمره جنې واده او هغه چې کوم دی تاسو رامنې کړې وي
داسې و چې یو ماشومه وه د هغې سره تقریبا سب 12 سال ایج او دا غي دغه منګنیو نو زنګ پکلي کې دای چې منګنیو شنو کال پس بیا د اغي واده کیږي نو ما ته چې رد ډیره ماشومه د خو اغي نه منګي د زنګ د کور خبره ده خو هغه بیا بیا موږ له تور اتلو ما سره د کلیو دوه درې زنانا نور مې چې کوم سوشل ورک کې دا غي انټرست ټو دای تم لاړو موږ هغه له کور تم لاړو چې رد دون ماشومه ده بس تاسو کور سره سمبال کی نو افورت هم ډیرو کو خدا و چې بیا هغه خبره ده شو چې هغه اغي چې انګیجمنت بو کو خو واده به سلور پینځه کال پس کو
کم عمرې کې چې کله جن کوي واده شنو د کوم مسلو سره مخ کیږي
ټول نه پهل خدا غي هیلپ ایشو راځي بل هغه مینټلی ډیسټرب وي ځکه چې کورنۍ مسلې دا سپت چې کله یو جنې انګور شي نو هغه باندې به د ټول کور ذمہ داریا نشي هغه به د ټول خیال هم ساتي هغه د کور کارم کوي نو هغه مینټلی دون ډیسټرب وي چې هغه 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 بچو ته هغه شان توجه نشي ورکول
د دې وجوهات سدي دا کم عمرې کې چې دا ودونه کیږي
ټول نه غټه وجه غربت او بلا چې د ددی چې ایجوکیشن کمې دي مور پلار اویر نه دي ایجوکیټډ نه دي نو په دې وجه غربت په وجه کې چې زموږ د لور د بس چې دا بوج غني چې دا لرشي لکه مطلب د دې بوج مونږ باندې کم شي
یو سر زمخ کې په 400 کې او په سواد کې دا سیوا کې شي دي لکه د دیار لا سکالو جنې و او دا بیا کال نه زیات عمر والا سړی و غي سره دا غي دا نکاح کولو کوشش کولو نو څنګه جی تعلیم هم زیات دی وخت هم بدل شوی دی خو بیا هم د خلکو سوچ مالته کې دی
پلاره وای چې ما باندې د چا قرضه وا او ما په 5 لک روپے باندې د لور په دې سړی خرڅ کړ چې زه خپل قرضه ورکم کو اوس ایجوکیشن امرالو اویرنس امرالو خو غربت او کتا سو وګوري نو رس تر وزه زیاتیږي کمیږي نه چې دی خو غربت سیوا کیږي نو هغه مسلې د کمیدو په ځای باندې بیا سیوا کی نو کدل تمغا یو طرف تا ایفرٹس کو نو زمونگا اغا ایفرٹس باندی دی خو چکم گورنمنٹ دا سائیڈ نا اغا گرانی راضی اغا پی او بواڑی
کمیونٹی نا علاوہ تا سو نوٹ سے کوی دی لڑکی
کلو کے کتا سو گوری دا جنکی چی دا بے روزگار دا شانتی یو کمیونٹی کی یو لس یا شل خجرا غونڈ کم فوڈ پروسیسنگ باندی فوڈ پریزرویشن باندی ٹریننگ ورکوم یا گورم چی نیڈ اسسمنٹ گورم چی التے دی جنکو شوک سسارا دے پداغی سلے کڑی سر شوق دے نو اغیل اغا ز سنٹر لاگو کم یا مختلف یا پخپلا والا سدغو پخپلا ارگنائزیشن طرف نا یا چ ارگنائزیشن سر من گراب تو کو اغیل تکی بوزو اغی تے سدغ جوڑ کو نو زما کوشش دے چیر دغ جنیا کے یو خو دغ فالتو ٹائم چ دے دیس سکل از دکی بل خبر دیس سورس اف انکم جان تے جوڑ کے
د کمرے دو دنو مکمل خاتمہ خو ممکن نہ رکھو س گنے چ دی کی کمے سنگرات لیشی
کما یو جنے لا کیو فالتو کور کی روزگار ناستا دا کور کی غربت تے نو غیر مور پلار بڑے ڈیفینیٹلی وی چ دا دی وادی شی خو چکل یو جنے پ کور کی ناستا دا اغه پ کور کی سزان لس سورس جوڑ کڑے دے دا انکم نو اغه والدین بیا پ دی لالش کو چی ردا خو سنا س گٹی لگیا دا نو یو خو پ دی کیم کمیرات لیشی دوی ما خبر ادا دا چ مور پلار ایجوکیٹ کول پکار وی
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د سوات سیمه د خپلو باغونو لکبل شهرت لري خو دغلته د شلتالانو باغلرون کې بای سک کالی حاصل بیخی کم دی. دوی وای د باران او غلې لوچې تاوانی نه کړي. د کرکلی پوهان بیا وای چې د باغونو لپاره کاریدونکو خوره او سره ګرانه شوی او زمیدار یې په وخت حسمانه هم نه کوي چې لوچې د اصل باغونو د شلتالانو کم حاصل ورکړي دي. د سوات نیاز احمد خان پی رپورت لري.
تحصیلی مٹی آرکوٹ زمیندار ظہور خان چې خپل د شلتالانو باغونه لري وایي چې باغونه کې شوکه شروع شوی ولی د شلتالانو میوه کمه شوی دانه هم وړه ده.
زمونږ خو الحمدلله دلته ټول شلتالانو باغونه ټول دي زمونږ دي زمونږ د رشتہدارانو ټول دا باغونه دي زمونږ د سوات صاحب باندې چې ټول دي شلتالانو باندې باغونه ده خو سکل د الله قدرتي غوندې کې اپات ته چې سکل چې کوم د شلتالو د الله پاک اپاتونه چې راغلي چې ګلې پکې هم ډېر زیاته شو دي زمونږ غریب زمیندار چې دی هغه سکل چې کوم د ډېر متاثر شو دی جی دا گلی دا وجی دا اپتون دا وجی او سکل جی دا باغونه نش لکا کب باغ کی چلا پروس کل باغی سدور 5000 پیټی کول یا سکل 200 پیټی کی 300 پیټی کی لک دمرا پاتا او دمرا لگا لگا راغلی مرزونه او دی شزونه
دمټی کالا کوټ د شلتالانو باغونو سمیدار او کارکون کې نجیب الله چې د سیمې په خوانی ناظم هم دی وای چې د جون میاشتې نه د شلتالانو د باغونو کار شروع شي ورسره په سیمه کې په زرګونو خلکو ته روزګار ملاويږي ولې سخت کال دغه ټول متاثر دي.
خلکو ته ډېر د شدید مشکلات مخه د زکه چې بدې کې د ډېر خلکو رزق بدې کې د کریستاج رزق بدې کې ټرکونو والا رزق بدې کې د مزدور رزق بدې کاټن والا دې کې ډېر خلکو رزق خو سخت کال چې کم حالات دي راغلي کلایمټ چینج د وجې راغلي نو هغه چې ہر باغ چیری اگر ڈیر زیاد کم مقدار بانی چیری اگر پیٹے اور کے مطلب کم باغ فٹی چی دریز اور کولی نہ اگر سلو 500 پیٹے پر ڈیر مشکل سر اور کہیں پے وار چھ باغ وان لاس پوری کہ پدویم ٹرپ ائی کہ پدویم ٹاپ کے پاگی مانی بالکل ایک سم نہیں اور باغ بالکل تشی.
د ضلع سوات د زراعت او محکمې د تحقیقي څانګې د میوو د باغونو پوهان ډاکټر روشن وای چې د موسمیاتي بدلون له وجې نه صرف شلتالان بلکې نورې میوې لکه الوچا خوبانې هم متاثره ده او دغه دوه لوی وجې دي.
شلتالو چې څومره خوراک د ځمکې نه چوتې یا هغه ته موږ نه ورکو نو رورو دا زمنګ سره به د پیداوار د قشن رواني زګه چې یو ډي اي پي چې د پسوار لز زرا یو پوټاس چې د نو هغه پښکړه زر روپۍ ده 1500 روپۍ صرف د دې 200 شوې او دا د سلو بوټو نه پوره کیږي نو دا دومره خرچه زمیدار نشي کولای دی وجینه هغه سره نه استعمالي داغه د وجه نه پیداوار کمیږي. دویمه وجه چې وا نو هغه زمنګ سره د بیټه م بارانونو ځکه چې د ګل پټیم کې چې بارانو شي او ګل تاسو ښاشي یا ګل ارتاو شي داغه نم پیداوار کمیږي.
په داسې حال کې چې سواد کې د میوه باغونو فصل کم کړي په دغه اړه د زمیدارانو لپاره څه پکار دي؟ په دغه اړه ډاکټر روشن زیاتوي،
حکومت په یوریا فرټیلایزر د نایټروجن په فرټیلایزر باندې دغه ورکوي، سبسیډي ورکوي. نو زه وایم چې نایټروجن موږ له دومره نه دی پکار، لکه فاسفورس او پوټاش چې کومه د دانه غټولو کې په پیداوار زیاتولو کې داغه هغه رول لري. نو که حکومت په دغه باندې سبسیډي ورکي نو زه وایم چې یاره زمونږ سره پیداوار سی واچی. زه اسلام آباد کې هم یو کانفرنس شوی په هغه کې ما دا ریکمنډیشن ورکړی چې زمونږ سره دا سری ګرانی شوی یو پروډکټ زمونږ سره راغلی ډایفیلان ورته وایي چې په هغه کې د دې ډی ای پی او د پوټاش چې دی د هغې هغه کمی پوره کولی شي، زمیندار ته دومره ګران نه دی. نو د دې وجې نه زه په دې دغه باندې دا خپورم دی چې زه دا ووایم چې یاره زمیندار له پکار ده چې دغه ډایفیلان چې دی چې دی دا سری نه شي برداشت کولی، دا ډایفیلان چې دی دا د سپرے کوي نو پیداوار ډیر زیات زمونږ سره نه کمی.
د سواد زمینداران وایي چې یو وخت کې بعد دوی د مڼو لوی باغونه کول، د موسم بدلون له وجې هغه ځای شلتالانو واغستو. اوس بیا د موسمیاتو محکمه وایي چې راتلونکي وخت کې به سواد کې نور بارانونه او د سیلاب راتلو امکان شته، ځکه دوی فکرمند دي حکومت دې د باغونو لګول لپاره د سواد زمینداران ته مناسب مشورې ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آی او ولیکي.